Da azi radio ridunco stream să i e da așa spaș bejes vinând de pânșambe urăs da tasi da azi radio 2 euro stai xabari majale aurei da pashto xabari majale da 10 dakhike da tashpurni mo bojoba pe pashto xabari majale ki tasi da afghanistan au simi para reportuna urandisi اول خبرونه لرو پاموکری د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه پاکستانی چارواکو ویلي د تورخم او سپین بولدک لارې به ډېر ژر پرانیستل سي د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار نن روسیې ته ولاړ او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن له شمالي کوریا غوښتنه وکړه چې خپل اتمي پروګرام دی بند کړي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی نفیس زکریا نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې ډېر ژر به د تورخم او سپین بولدک لارې پرانیستل سي هغه وویل حکومت یې هڅه کوي چې له افغانستان سره سوداګریزې اړیکې عادي حالت ته راولي او د خلکو تګ راتګ هم آزاد سي نفیس زکریا وویل د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز بیگا په لندن کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره پر امنیت دوه اړخیزو اړیکو او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې کړې دي
Advisor to the Prime Minister of Foreign Affairs is on a visit to London.
The Pakistan do Wazirazam da Kharja Charo Salahkar Sartaj Aziz pa London ke Daulat Mushtarka da Wazirano Gundi pa Mukh London ke de. Da Gundi ke da Pakistan do Wazirazam da Mushir Maujoodgi aw London ta da Afghanistan da Kami Salamatiya Mushir Safar Dwana Masharano la par da mulaqat wa muqawa. Pa da mulaqat ke Dwana Masharano Dwana khiza mamilat pa khas to ga da pulo da sambalawalo da intizam aw da puli ha gaari da utra gare pa ala khabari kadi.
نفیس زکریا دا ونویل چې دقیقا د تورخم او سپین بولدکلاری په کومه ورځ پرانستل کېږي خو افغان چارواکي چې په لندن کې په خبرو کې وو د خپل هویت د پټ پټ کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې لارې شایي سبا پرانستل سي د پاکستان حکومت د یو لړ انتحاري حملو له امله چې 125 تنه پکې ووژل سو له افغانستان سره لارې بندې کړې پاکستان دا وکړه چې د حملې په افغانستان کې چې د دوی په وینا د افراطي ډلو خوندي ځایونه دي پلان شوی وي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن روسیې ته ولاړ ښاغلی اتمر به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر او د روسیې د ملي امنیت له سلاکار سره وګوري د افغانستان د ملي امنیت شورا ویندوی تواب غورځنګ نن مسکو ته د ښاغلی اتمر د سفر د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل
هدف سفر شون سه محور اصلي تشکیل میدهد اول ځان بحث روی تامین صلح و ثبات در افغانستان دو بحث در رابطه با مبارزه مشترک با دهشت افغانی و سه مبارزه با کشت قاچاق و تولید مواد مخدر و همچنان
ښاغلی غورځنګ وایي دوی په درویو مهمو ټکو خبرې کوي د سولې ټینګښت له تروریزم سره مبارزه او د مخدر موادو د کشت او قاچاق مخنیوي روسیه ته د ښاغلی اتمر سفر درې ورځنۍ دی د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین وایي هیواد د افغانستان د سولې پرمختګ ملاتړ کوي د روسیې د خبري اژانس تر تاس په حواله ولادمیر پوتین وایي چې مسکو به له افغانستان سره همکاري ته دوام ورکړي چې له تروریزم او مخدرو موادو په پاک هیواد بدل شي پوتین نن په مسکو کې د افغانستان د نوي سفیر باور لیک ترلاسه کړ او په دې اړه په غونډه کې وویل چې د سیمه ییز جوړجاړي او د افغانستان د سولې خپلواکۍ ثبات او اقتصادي خودکفایي لپاره مرستې به جاري وساتي او په بغلان کې حکومت تی چارواکو نن خلکو ته ډاډ ورکړ چې د نوروز د میلې لپاره برخته د تګ را تګ لارې امن دي د بغلان امنیه قومندان مل پاسوال اکرام الدین سری نن خبريالان ته ویل چې خلک د غلو او غدو یو لویری پرته په امن کې د نوروز د میلې لپاره بلخته تیرېدای شي
تدابیر جدی و گزمه‌های سیار و بزها در مسیر شارهها تامین امنیت میکنن ان شاء الله هیچ تشویش وجود نداره که بتونه مخالفین در مسیر شارهها هموطنان ما را اذیت و آزار بکنن
په بغلان کې وازی وسوال طالبان د امنیت لپاره غواښ نه دی بلکې په لار کې د وسوال غلو د شتوال لامل هم وخت نا وخت خلک او ډریوران شکایت کوي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ نن د بودیجې داسې طرح وړاندې کړ چې د بهرنیو مرستو پروګرامونو او د بهرنیو چارو وزارت پیسې پکې کمی شوي څو د پوځي لګښت لپاره سپما وکړي د بودیجې په پلان کې چې نن سپینې ماڼۍ خپور کړ ولسمشر ترامپ وړاندیز کړی چې د پوځ په لګښت کې 10% زیاتوالی راسي او د کورنۍ امنیت یا د هوملند سیکورټي ادارې مصارف هم زیات شي او په دې کې له مکسیکو سره د امریکا پر ګډه پوله د دیوال جوړولو پیسې هم شاملېږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 28% او د اقلیمی امنیت ادارې ای پی ته لږ تر لږه 1.5% کسر په پام کې نیول شوی چې تر ټولو زیات دی. د امریکا د بارونیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له پلانه ملاتړ کړی او نن یې په توکیو کې د خبرو پر مهال ویلي چې د بارونیو چارو وزارت مصارف پخوا غیر واقعي بینانه وو. د امریکا د بارونیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن له شمالي کوریا غوښتنه وکړه چې خپل اټومي پروګرام دې بند کړي. ریکس ټیلرسن وویل پینګ یونګ له امریکا د ویرې اړتیا نه لري. هغه نن د جاپان د بارونیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته وې خبري غونډې ته وویل شمالي کوریا او خلک باید د امریکا یا په سیمه کې له خپلو ګاونډیانو چې یوازې په سوله او همزیستۍ کې د ژوند هڅې کوي ویره ونه لري. او د اروپا د پراختیا د کمیسون کمیشنر جانسن هانن په سرایو کې د بالکان د لویدیځ حوزې د هیوادونو له مشرانو سره وکتل. هانن په سرایو کې د بوسنیا، مقدونیا، مونتینګرو، کوسوو، سربیا او البانیا له مشرانو سره په اروپایي اتحادیه کې د دغو هیوادونو د غړیتوب پر امکان او سیمه ییزې همکارۍ خبرې کړي دي. دا هیوادونه په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب هیله لري او د دې لپاره د رسمي بهیر په متفاوتو پړاوونو کې دي. خو د بالکان د لویدیځ حوزې په هیوادونو کې کورنیو سیاستونو او د سیمه ایزو اړیکو پیچلتیا دغه بهیر ته خنډ پیش کړی دی.
افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. دوستانو په دې خبری مجله کې چې زری ځوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او ری چې د ملي امنیت شوراوی د افغانستان، پاکستان او برتانیا ترمنځ په درې اړخیزه ناسته کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ستونزو د هواري په برخه کې خپ پرمختګ شوی دی.
یک مجلس بسیار خوب بود. بعضی از پیشرفت ها به خاطر رفع نگرانی های موجود صورت گرفت.
اجرای ریاست وای د سوداګرۍ اړخه پر پاکستان د افغانستان تکیه کم شوی او د لارو بندیدو د افغانستان په مقایسه پاکستانیانو ته ډیر تاوان رسولې ده. د پوهنې وزارت د امنیتي ارګانونو غواړي چې د خونځي او امنیت ته جدي پاملرنه وکړي او دا هم اوري چې د هلمند د نادلي ولسوالۍ مرکز ته افغان امنیتي ځواکونه رسیدلي دي او ځواکونه وایي چې تر څو پورې ټوله سیمه تصفیه نشي عملیات به دوام وکړي.
په ډیر استوارو قدمو سره ځان خپل ولسونو ته ورسو، ملکی تلفاتو مخه ونیسو، د زیات تخریب د کورونو د نورو ځایونو هم مخه ونیسو.
د افغانستان نوی ملي جبهه وایي چې د سولې لپاره نه د افغان حکومت او نه هم د وسلوالو طالبانو تګلاره روښانه ده. آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو خاورونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی چې د افغانستان، پاکستان او برتانیا ترمنس په درې اړخیزه ناسته کې د کابل او اسلام آباد ترمنس د ستونزو د هواري په برخه کې خبر مختک شوی دی. د شوراویان تواب غورزنګ د پنځشنبه پر اس ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنس روان وضعیت د پاتې رسیدو لپاره به بحثونه دوام وکړي. په ورته وخت کې په کابل کې د چین سفیر وایي چې د افغانستان او پاکستان ترنګل اړیکو دوی اندېښمن کړي دي. محمد حدیث پردیس په ریپورت لري.
د افغانستان د ملي امنیت شوراوی چې د لندن په درې اړخیزه ناسته کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ستونزو د هواري په برخه کې خبر مختک شوی دی. د دې شوراویان تواب غورزنګ چې د پنځشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره خبرې کولې که څه هم د لندن په ناسته کې د شویو پرمختګونو په اړه جزئیات ورنکړل، خو وایي په دې ناسته کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په اړه خبرې وشوې. دا یو ښه مجلس و. د اوسنیو اندېښنو د هواري په برخه کې پرمختګ شوی دی. البته بحثونه به د اوسني وضعیت د پای ته رسیدو او راتلونکو پرمختګونو لپاره دوام وکړي. د لندن په درې اړخیزه ناسته کې چې د چهارشنبه په ورځ وشوه، د افغانستان په استازیتوب د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال برخه اخیستې وه. د بریتانیا په استازیتوب د دغه هیواد د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار مارک لاین ګرینډ، د پاکستان په استازیتوب د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز برخه لرله. له بلې خوا په پاکستان کې د افغانستان د سفارت له لورې په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د لندن په درې اړخیزه ناسته کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د یو ګډ میکانیزم پر رامنځته کېدو هوکړه وشوه چې د یاد میکانیزم په پلي کېدو به د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا د رامنځته کېدو تر څنګ د دواړو لوریو ترمنځ همکاري هم زیاته شي. دا ناسته په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترینګلې شوي او له یوې میاشتې زیاته موده کېږي چې پاکستان د تور تورخم او سپین بولدک لارې تړلې دي. په همدې حال کې یو افغان چارواکی چې د لندن ناستې څارلې د نوم د نه خودلو په شرط ازادي رډیو ته ویل چې ناسته ګټوره او خایي د جمعې په ورځ به د افغانستان او پاکستان ترمنځ تړلې لارې بیرته خلاصې شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا په دوام د هود د میاشتې په 13مه نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان له لوري د پاکستان د سرغړونو په غبرګون کې د شوي شکایت په اړه هم راپورونه خپاره شول. د ملي امنیت شورا د ویاند په خبره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي ستونزې او له ترهګرۍ سره د مبارزې مسلې د لندن د ناستې په اجنډا کې شامل وي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خرابوالي چین هم اندېښمن کړی دی. په کابل کې د چین سفیر یو جینګ چې په یوې ناسته کې ګډون کړی و په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال پوښتنه داسې ځواب کړه.
Of China, Pakistan, Afghanistan, they are
having. دوی پاکستان او افغانستان دواړه د چین په گاوند کې پراته دی او د محل د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خینې دي. دغه وضعیت چین ته د یو گاوند په توګه د اندېښنې وړ دی او مونږ فکر کوو چې دا ډول اړیکې د سیمې او د دې دواړو هیوادونو په ګټه نه دي. له همدې کبله چین هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خې شي. په ورته وخت کې اجرائیه ریاست هیله خې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ د خبرو لاره حل شي. د اجرائیه ریاست وایند مجیب الرحمن رحیمی د پنځشنبه په ورځ یوه خبری ناسی ته ویل چې د لندن لناسی باید استفاده وشي او پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې پرختنی همکاري سره رامنځته شوی کړکیچ حل کړي.
د حدیث پردیس پر راپور کې مو وریدل چې د ملي امنیت شورا وی د افغانستان پاکستان او برتانیې ترمنځ په درې اړخیزه ناسته کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ستونزو د هواري په برخه کې ښه پرمختګ شوی دی. اخوا بیا افغان حکومت وی د سوداګرۍ له اړخه پر پاکستان د افغانستان تکیه کم شوې ده او د لارو بندښت د افغانانو په مقایسه پاکستانیانو ته زیات تاوان رسولی دی. د اجرائیه ریاست ویان د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې له ایران او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د افغانستان سوداګري زه راکړه ورکړه په بېساري ډول زیاته شوې او افغانستان اوس یوازې پاکستان پورې محدود نه دی. تفصیل له محمد حدیث پردي څخه اورو.
که څه هم د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو تړل کېدو خلک له جدي ستونزو سره مخامخ کړي، خو اجرائیه ریاست وایي افغانستان اوس یوازې پر پاکستان متکی نه دی. د اجرائیه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنځشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې د پاکستان له لوري د لارو تړل کېدو د افغانستان په پرتله پاکستان ته ډېر زیان رسولی دی. د ښاغلي رحیمی په خبره له ایران او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزې راکړې ورکړې تر ډېره د افغانانو اړتیاوې پوره کړي دي.
وزارت خانه های مختلف و مسئولین در این نشست گزارش دادند که
دایوی اجرایی رئیس دلارو د تړل کېدو پاړه له مسولو چارواکو سره ناسته لرله. هغوی په دې ناسته کې ویل چې له ایران او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د افغانستان سوداګري زه راکړه ورکړه په بې ساري ډول زیاته شوې ده او په تیر کې هغه له حد زیاته اتکاج د پاکستان پر لارو مولارله اوس کمه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له تیرې یوې میاشتې راهیسې په خپلې خاورې کې د ترهګریزو بریدونو په غبرګون کې د تورخم او سپین بولدک لارې تړلې دي. هم اجرائیه ریاست وایي چې افغانستان اوس د پاکستان بدیل لارې لري، خو بیا هم تمه ښیي چې پاکستان د لندن له ناستې په استفادې د ستونزو د حل هڅې وکړي. د افغانستان، انګلستان او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه ناسته د یادو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په حضور د چهارشنبه په ورځ په لندن کې وشوه. که څه هم د یادې ناستې تمرکز تر ډېره پر امنیتي مسایلو و، خو وړاندې د ملي امنیت شورا ویلي و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ او د لارو د بندېدو مسله به هم په دغه ناسته کې مطرح شي. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کړکیچ دوام او په ځانګړې توګه د لارو تړل هیڅ لوري ته ګټه نه رسوي. د سوداګرۍ پخوانی وزیر او اقتصادي کارپوه محمد امین فرهنګ د حکومت هغه ادعا هم چې ګواکې افغانستان اوس پر پاکستان دومره اتکا نه لري ناسمه بولي او وایي چې د لارو په تړل کېدو هیوادوال له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
قاچاق ډېر زیات شوی دی. په هر هېواد کښې قاچاق زیات شي نو دا د قیمت تشکل چې د بازار وظیفه دی هغه د قاچاقبرانو په لاس کښې راځي او مشکلات ډېرېږي.
د ښاغلي فرهنګ په خبره لا هم هغه لارې چې د پاکستان د لارو بدیل وګرځي نه دي فعاله شوي، نو ځکه افغانان ډېر زیانمنونکي دي.
و امریدل چې اجرائیه ریاست وی د لارو بندېدو د افغانستان په مقایسه د پاکستان پر سوداګرۍ زیات اغیز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په لندن کې د افغانستان، پاکستان او انګلستان ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې پاکستانی چارواکو ژمنه کړې ده چې لارې به پرانیزي، خو دا معلوم نه ده چې دا لارې کله پرانیستل کېږي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د پوهنې وزارت لامنیتي ارګانونو غواړي چې د ښوونځیو امنیت تجدیدي پاملرنه وکړي. د دې وزارت وین مجیب مهرداد په ننګرهار ولایت کې له یو خصوصي ښوونځي څخه د وسلو مهماتو د نیونو په اړه وایي چې د جګړې ښکېلې غاړې باید له ښوونځیو څخه د نظامي اډو او جنګي مورچلو په توګه استفاده ونه کړي. اجمل تورمان او د موضوع تفصیل.
په داسې حال کې چې د افغانستان د پوهنې وزارت د ننګرهار ولایت له یو خصوصي ښوونځي څخه د وسلو او مهماتو د نیونې په اړه بې خبري ښیي، خو د دغه وزارت ویان مجیب مهرداد وایي چې له ښوونځیو څخه باید د نظامي اډو په توګه کاروان خېسل شي. ښاغلي مهرداد د پنځشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د ښوونځیو امنیت ته جدي پام وکړي.
بارها از طرفای درگیر
په وار وار مو د جګړې لخکې لوغاړو د غوښتنې چې هدا خپل خپل ځواکونه له ښوونځیو لري وساتي او له ښوونځیو نه د جنګي اډو په توګه استفاده ونه شي. خو له بده مرغه کله کله دا شان خوشنوونکي خبرونه اورو. زموږ غوښتنه بیا هم له دوی نه داده چې ښوونځي له جګړیزو مسایلو لري وساتي،
مکاتب از مسئله جنگ جدا کنن.
د پوهنې وزارت ویاند وایي چې په دې اړه تر اوسه دوی ته کوم رسمي راپور نه دی ورسېدلی، خو د نوموړي په وینا پخوا تر دې د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونځیو د امنیت په اړه پر امنیتي ارګانونو ټینګار کړی او بیا ځلي خپل دغه غږ تازه کوي. د ښاغلي مهرداد د معلوماتو له مخې پخوا تر دې هم دوی ته داسې راپورونه رسېدلي چې په جګړه کې ښکېلې غاړې له ښوونځیو څخه د نظامي اډو او جنګي مورچلو په توګه کار اخلي. د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې د ننګرهار والي ویان عطاالله خوګیڼي سیمه ییزو خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې په دې وروستیو کې په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې له یو خصوصي ښوونځي څخه وسلې او مهمات ترلاسه کړي چې په تړاو دوه کسان نیول شوي هم دي. خو دغه خصوصي ښوونځي د نوم د وسلو او مهماتو د اندازې او د عملیاتو د دقیق نیټې په اړه څه نه دي ویل شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د معارف لوړ زده کړو دینی او فرهنګي کمیسیون یو شمېر غړي ټینګار کوي چې د افغانستان د پوهنې وزارت باید د خصوصي ښوونځیو له کار او فعالیت نه جدي څارنه وکړي. د یاد کمیسیون یو غړی خلیل الله شهید ساده:
جدا از وزارت معارف
له پوهنې وزارت څخه جدي غوښتنه کوو چې کوم خصوصي ښوونځي چې دوی یې لري هغه ژمنې چې له دوی اخیستل شوي باید پرې عمل وکړي، او کومه سرغړونه چې لیدل کېږي باید پرته له ځنډه وتړل شي.
ښاغلی شهیدزاده دغه شان د لوړو زده کړو له وزارت څخه هم غواړي چې د سرغړونې په صورت کې د خصوصي پوهنتونونو په وړاندې هم ورته چلند وکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د دغه هیواد د حکومتي چارواکو لخوا تل دا ټینګار شوی چې تعلیمي او تحصیلي ادارې باید له هر ډول سیاسي او نظامي فعالیتونو لرې وساتل شي، خو بیا هم وخت په وخت له ځینو ښوونځیو او پوهنتونونو څخه د ورته فعالیتونو په اړه راپورونه ورکړل شوي چې اندېښنې راپارولې دي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د هلمند د نادلی ولسوالۍ عملیات د دې ولسوالۍ تر مرکز رسیدلی دي. د هلمند چارواکي وي عملیات به تر هغې روان وي چې له لاسه وتلې ټولې سیمې بیرته تر ولکې لاندې رانه شي. په هلمند کې د 215 غمایون قول اردو مرستیال په یو خبري ناسته کې ویل چې افغان ځواکونه تلفات نه لري، خو په لسګونو وسلوال او د هغوی قمندانانې وشلې دي. په دې اړه نور حال سیمې د محمد الیاس دی په رپورټ کې.
په هلمند کې د 215 میوان کول اردو مرستیال بریډ جنرال عبدالهادي ترین وی نادلی ولسوالۍ ته د غزیدې لارې د پرنسول عملیات پر مخ روان دی او تیر ورځې د یاد ولسوالۍ تر مرکز پورې ځانونه رسولي دي. په دې سره د نادلی ولسوالۍ اته میاشتنی محاصره پای ته ورسېده. د 215 میوان کول اردو مرستیال چې په یو خبري ناست کې معلومات ورکول ول عملیات له دې خاطر چې وسلوالو ډیر زیات مینونه کړل دي او د ملکی کورونو څخه استفاده کوي قرار پر مخ روان دي.
باوجود کې موانعی را کې دشمن ایجاد کړی بود
دوی د دشمن لخوا د بیلابیل موانعو سره سره موږ عملیاتو ته ادامه ورکو. وسلوالو سړکونه خراب کړی دي او پلارو او عوامم ځکه ماینونه ځپې کړی دي. تر ټولو ستونزمن لا دا ده چې دوی د ملکی کسان څخه د سپر پټول استفاده کوي. تر ورځ ماپشن زموږ کتاب د نادلی مرکز ته ورسېدل او لارمو پرانستل. موږ د دریم امنیتي او زی په شمول په جنو نور سیمو کې هم عملیات رودل چې وسلوالو ته درنه مرګ جوړ بلاړو.
لشکرګاه او شمال لشکرګاه هم پیش بردیم.
د نادلی تر مرکز پورې د عملیاتو د سست حرکت له امله په چارواکو نیوکې ډېرې سوي دي. خو د هلمند والي حیات الله حیات ول دوی ځکه آهسته پر مخ دي چې ملکي کسانو ته مالی او ځاني زیان ونه رسیږي.
موږ کوښښ کوو چې په ډېر استوارو قدمو سره ځان خپلو ولسونو ته ورسو، ملکي تلفاتو مخه ونیسو، د زیات تخریب د کورونو د نورو ځایونو هم مخه ونیسو.
د هلمند والي له خلکو غوښتنه وکړه چې د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي او هغه ځایونه ورته په نښه کړي چې وسلوال ترې پر ځواکونو بریدونه کوي. که څه هم وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د هلمند چارواکو په نادلي ولسوالۍ او د لشکرګاه ښار په درېیم امنیتي حوزه کې د میوند ولس په نوم عملیات پر مهال د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. دوی د افغان ځواکونو طرفات یاد نه کړل، خو ویل کېږي تر اوسه یو پولیس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوریدا. افغانستان نوی ملي جبهه وای چې د سولې لپاره نه د افغان حکومت او نه د وسلوالو طالبانو تګلارې روښانه ده. د دې جبهه مشر انوار الحق حدید د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د پملاتړ جوړ شوی غونډه کې له دوړو لورو غوښتل چې د سولې لپاره خپل پلانونه بیان کړي. د افغانستان د سولې علي شورا غړي بیا وایي چې افغان حکومت د سولې او پخلاینې لپاره واضح تعریف لري او هر هغه څوک چې تاوتریخوالي ته نه وایي پر وړاندې د سولې دروازې خلاصې دي. یوسف خان دران پی رپورٹ لاری.
د افغانستان نوی ملي جبهه چې ځان د حکومت سیاسي اپوزيشن نوموي وایي چې وسلوال طالبان د پسرلنیو عملیاتو پر ځای راتلونکي فصل د سولېزو فعالیتونو په نوم ونوموي. د دې جبهې رئیس انوار الحق احدی د پنځم په ورځ په کابل کې غونډه ته ویل په کار ده چې دواړه لوري یو بل ته د جنگي غوښونو پر ځای د راتلونکي لپاره د سولې په اړه خپل دریځ روښانه کړي. هغه ویل د سولې د پروسې د ناکامۍ دلیل خپل افغان حکومت او وسلوال طالبان دي.
جبهه ملي بر طالبان صدا میکنه که پلان صلح خود را روشن سازد. طالبان باید از خواهشات غیر معقول بگذرند.
دی وی ملی جبهه په طالبانو غږ کوي چې د سولې لپاره خپل پلان روښانه کړي. طالبان باید له غیر معقول غوښتنو تیر شي. ملی جبهه په طالبانو غږ کوي چې د حملو پر ځای د راتلونکي پسرلی د سولې په نوم ونوموي. زمونږ جبهه په حکومت هم غږ کوي چې د سولې پلان واضح کړي،
هم بر حکومت و هم بر طالبان می اندازه.
دا څرګندونه داسې محل کېږي چې له دې وړاندې وسلوالو طالبانو د سولې لپاره د افغان حکومت بیا بیا غږ ته د نه ځواب ورکړی دی. له دې سره جمهور رئیس غنی ویلي که چیرې طالبان سولې ته حاضر نشي په قطر کې بعد د دې ډلې غیر سیاسي دفتر وتړل شي. که څه هم د حکومت سیاسي اپوزيشن حکومت او طالبان دواړه د سولې په نه راوستلو پړه بولي، خو له دې وړاندې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ ویلي تر هغه چې د دواړو لورو ترمنځ مخامخ خبرې ترسره نشي د سولې د پروسې کامیابیدل ممکن نه دي. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي چې د سولې لپاره افغان حکومت ټولې هڅې کړي او اوس هم له طالبانو سره له شرایطو پرته خبرو کولو ته چمتو دي. دی وایي د سولې دروازه خلاصه ده. موږ هر وخت او په هر ځای کې خبرو ته چمتو یو. حتی موږ د خبرو مخکې هیڅ شرط نه لرو. هیله لرو چې مقابل لوری هم له وړاندې هیڅ شرط ونه لري. بسم الله دې وکړي، وخت دې وټاکي چې خبرې سره وکړو. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه عبدالبصیر حقیار وایي چې حکومت باید له نظامي او سیاسي اړخه خپل ځان پیاوړی کړي تر څو وسلوال طالبان پوه شي چې له سولې پرته د حل بله هیڅ لار نشته.
آزادی خبری مجله اوری.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د ساختماني سکتور لپاره د شفافیت د ابتکار غړو بنسټونو په هیواد کې د دې سکتور د معیاري فعالیتونو په مقصد د کاست په نامه نوی پروګرام پیل کړی دی. د اقتصاد وزارت چې د دې پروګرام یو غړی دی وایي دولت خصوصي سکتور او مدني ټولنه مکلفه دي چې په ګډه سره د ساختماني سکتور چارې وڅاري، ملاتړ یې وکړي او اسانتیاوې ورته برابرې کړي. تفصیل لخان محمد سین څخه اورو.
په ساختماني سکتور کې د ظرفیتونو کمواله، د پروژو په چارو کې د شفافیت نشتون، د دغه سکتور د فعالیتونو په ارزونه کې د بیلابیلو ادارو مداخله او د پراختیا پروژو په حق له خلکو ته د اطلاعاتو نه رسیدل هغه ستونزې دي چې د افغانستان ساختماني سکتور ورسره مخ دی. د دغه ستونزو د هواری په مقصد د ساختماني سکتور لپاره د شفافیت د ابتکار غړو بنسټونو د پنځشنبه په ورځ د کاست په نامه یو نوی پروګرام پیل کړ. د دغه پروګرام د سارنې غړي بنسټونه افغان حکومت، خصوصي سکتور او مدني ټولنه ده چې د حکومت لخوا پکې د اقتصاد وزارت استازولي کوي. د دغه پروګرام د پیل په مناسبت په جوړه ناسته کې د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد وویل د کاس د پروګرام د موادو پلي کول به په هیواد کې د ساختماني سکتور د نیمګړتیاو پوره کولو ته تدابیر ونیسي او فعالیتونه به شفاف او معیاري کړي.
امروز ما تجربه جدیدی را
نن موږ یو نوې تجربه پیلو چې افغانستان له نورو هیوادونو سره په ساختماني سکتور کې د شفافیت د تامین لپاره د کاسټ په نوم پروګرام پیلوي. کاسټ غواړي چې په دې سکتور کې کمزوري معلومې ستونزې ځانګړې او د حل لارې پیشنهاد کړي.
د اقتصاد وزیر وویل د ساختماني سکتور لپاره د شفافیت د ابتکار پروګرام یو نړیوال پروګرام دی چې مرکز یې په لندن کې دی او افغانستان په 2013 میلادي کال کې د دغه پروګرام غړیتوب ترلاسه کړ. د غونډې ویناوالو وویل د ساختماني سکتور لپاره د شفافیت د ابتکار نړیوال پروګرام د ساختماني سکتور د فعالیتونو لپاره یو لړ معیارونه ټاکلي چې د پروګرام غړي هیوادونه یې په عملي کولو مکلف ګڼل کیږي. د اقتصاد وزیر دا هم وویل چې د دې پروګرام پر موادو له خصوصي سکتور او مدني ټولنې سره له شاوخوا 10 میاشتو راهیسې مشورتي بحثونه ترسره شوي او حکومت خصوصي سکتور او مدني ټولنې ژمنه کړې چې هر یو به په خپله برخه کې د ساختماني چارو د سمون لپاره هڅې جاري ساتي. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ په استازیتوب احمد الله موج هیله وښوده چې دغه پروګرام وکړی شي د هیواد د ساختماني سکتور وسنۍ نیمګړتیاوې پوره او چارې معیاري کړي.
دغه نوښت چې دلته منځ ته راغلی دی، دلته څو نهادونه چې سره یوځای شوي دي، موږ ته دا هیله راکولی سي چې حکومت ځواب ورکونې ته حاضر کړي. هر څوک په هر کلي کې په هر ځای کې باید وکړی سي چې خپلې مربوطې تدارکاتي ادارې څخه پوښتنه وکړي چې زما د پروژه چاته دې ورکړه، څنګه دې ورکړه، څه وخت دې ورکړه او څه وخت کارونه چېرته ختمیږي او کیفیت یې څنګه دې ستونه د نظارت کړی دی او څومره دي ترته راځي.
دا په داسې حال کې ده چې لسو کلونو راهیسې د افغانستان په ساختماني سکتور کې د معیاري سیستمونو په نه لرلو، په چارو کې د بې کیفیته موادو په کارولو، د پروژو په داوطلبۍ او تړونونو کې د شفافیت په نشتون، په چارو کې په اداري فساد او داسې نورو انتقادونه شوي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په حالاتو کې ورچې د امریکا ولسمشر په نوې بودیجه کې د بهرنیو چارو وزارت لګښتونه او بهرنۍ مرستې په سلو کې 28 کم کړې دي. ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو د تمویل لپاره نسبتا په خاطر ډېرې کمې پیسې منلې دي، خو اسرائیل سره کلنی امنیتي مرسته کې کموالی نه دی راغلی. سلطان محمد سرور د رویټرز خبري آژانس رپورټ په بنسټ نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر د راتلونکي مالی کال په بودیجه کې د بهرنیو چارو وزارت په لګښتونو او بهرنیو مرستو کې د 28 په سلو کې کموالی وړاندیز کړی دی. ولسمشر ترامپ په هغو پیسو کې هم کمی راوستی چې امریکا یې ملګرو ملتونو ته ورکوي او د اقلیم د بدلون او فرهنګي تبادلې د پروګرامونو لپاره هم نسبت په خواته کمه بودیجه په نظر کې نیول شوې ده. رویترز خبری آژانس په خپل ریپورت کې وایي کانګرس چې جمهوری پلوی پکې برلاسی دي، کېدای شي په بودیجه کې دغه کموالی رد کړي. د امریکا د نړیوالې پراختیا اداره یا یو ایس ایډ په بهرنیو هیوادونو کې د بېوزلۍ د لرې کولو، د بشري حقوقو د پیاوړتیا او د روغتیايي خدماتو لپاره د ټولو ډیپلوماتیکو هلو ځلو لګښت ورکوي. سپینې ماڼۍ په راتلونکي بودیجه کې د بهرنیو چارو وزارت لپاره 25 میلیارده او 600 میلیونه ډالر بیل کړي دي چې اوسنۍ بودیجې څخه 28 په سلو کې کمه ده. په نوې بودیجه کې بهرنیو عملیاتو لپاره 12 میلیارده ډالر په نظر کې نیول شوی دي چې په افغانستان، عراق او سوریه کې نا اټکل شوي لګښتونه هم پکې شاملېږي. په دغه بودیجه کې اسرائیل سره د امریکا کلنۍ امنیتي مرسته کې کموالی نه دی راغلی او لکه پخوا 1.3 میلیارد ډالر ده. امریکا غواړي په دې مرستې سره اسرائیل د ګواښونو د مقابلې توان ولري او په خپلو ګاونډیو عربي هیوادونو چې نفوس یې ډیر دی خپل پوځي برلاسی وساتي. د رویترز د خبري آژانس رپورت زیاتوي چې په نوې بودیجه کې د ایډز، توبرکلوز او ملاریا د تداوي په لګښتونو کې کموالی نه دی راغلی، خو د ملګرو ملتونو په کلنیو لګښتونو کې د واشنگتن ونډه ډیره کمه ټاکل سوې ده. امریکا د ملګرو ملتونو تر ټولو لوی تمویل کوونکی هیواد دی. امریکا د دغه سازمان د اساسي بودیجې چې 5.4 میلیارد ډالر ده په سلو کې 22 او د سولې د ساتنې د بودیجې چې 9.9 میلیارد ډالر ده څه د پاسه 28 په سلو کې پرې کوي. سی این این تلویزیونی شبکې په خپل یو ریپورت کې وویل چې ولسمشر ډونالد ترامپ د پوځي لګښتونو لپاره په سلو کې د لس زیاتوالي وړاندیز کړی او 450 میلیارد ډالر ورته بیل کړی دی. د نړیوال بانک د تمویل او د بهرنیو چارو وزارت د ښوونې او فرهنګي تبادلې له پروګرامونو څخه 650 میلیونه ډالر سپمول شوی دی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری دوستانو د نن ورځې د خبرونو ورستۍ خبري مجله درته سید